لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو خپرونه. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سیمه ییزې سرچینې په تخار ولایت کې د یوه چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا دا چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په کانونو کې کار کاوه، د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کت کجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټر یې ډزې وشوې. ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزئیات نشته یو څه پیسې هم وړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلي، خو هغو خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپله فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به یې له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ، که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نا دولتي اداره ده، خو بیا هم په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډول شوی دی. د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکوونکي درلودل. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دوه نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشي شوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشي شوي امریکایان رایان کوربټ او ویلیام مکینټی نومیږي، او د خوشي کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دوه کلونو راهیسې خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان براین هیوز په یو بیان کې وویل د ټرمپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام چې دوی په دې وروستیو کې ترلاسه کړي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي. د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج ګلیزمن او محمود حبیبي هم خوشي کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي، نو پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي. ښاغلی ترامپ پرون پس پینا مانی که ده خبرو پر محل ده یو خبریال ده پختنی پا زواب که ده سرگندوانی وکری. اگه ده چین پر ولسمشر شی جین پینگ هم غاگ وکر چه ده اوکراین ده جگری پا پای ترسولو که مرست وکری. ترامپ یادوانه وکره چه غواری پا نجدی راتلون که لولسمشر پوتین سر خبری وکری، خو اگه پا ده ارنور جزیات ورنکرل. خغلی ترامپ هم درز وویل چې د دې ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ترامپ پر مخکینۍ ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول. د ترکیې په یو هوټل کې د اور پیښې له کبله د مړو شمېر 6 تنو ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي. د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو. ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمه د سکی په مهمه تفریحي ساحه کې دی. د ترکیې د روغتیا وزیر ویلي دي چې د 150 ټپیانو له ډلې د لږ تر لږه یوه وضعیت نازک دی او 12 تنه نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د دې اور پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. او د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي چې د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو د جام د لوبو د کوربه هیواد پاکستان نوم به د هند کرکټ د ملي لوبډلې پر کمیسونو نه چاپیږي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ICC له پلان سره سم د اتلانو د جام په لوبو کې د ګډونوالو ټولو لوبډلو پر کمیسونو باید د پاکستان نوم ولیکل شي، خو دا پریکړه د هند ملي لوبډلې نه ده منلې. په لومړي سر کې ټاکل شوې وه چې یوازې پاکستان د اتلانو د جام کوربتوب وکړي، خو د هند د مخالفت له کبله د کرکټ نړیواله شورا اړه شوه چې د دې سیالیو په کوربنو کې متحده عربي امارات هم ورزیات کړي. د هند لوبډله به خپلې ټولې ګروپي لوبې هلته ترسره کوي، او که هند او پاکستان د دې سیالیو فاینل ته وتل، د پاکستان لوبډله به هم اماراتو ته ځي. د چمپیونز ټرافي لوبې د فبروري په 19 پیلېږي او د مارچ تر 9 پورې به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 20مه له جنوبي افریقا او دوهمه د فبروري په 26مه له انګلند سره وی. ازادي رادیو خبرونه د مخام له سهار د سهار او به د مخام له شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو په نولس یاویشت او پنځویشت مترو اوریدای شي. قطر من اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي او ورپسې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن له لیکوالې فتانې ژوند سره د ازادۍ راډیو مفصله مرکه اوریدای شئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته د سیم ملګری چې غوې زده کړې تعلیم کړې فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو موږ په خپل ژوند کې د غوې مثبت اغیز موږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړوړ ورته معلوم نه وي کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي، نشي کړې دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسیدلې.
نن ام د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې ووسی په خوې باندې غوسی. تجربه ثابته کړې چې هم ملګری ځوانان بریا وترسبي خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د غنو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره لږ کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې نو تر ډیره کې دلی شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګری وسره پایل کړي بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاک لوي چې نا اهل ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي نو داسې ملګری دوستان سره مخسوایم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګری چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي نو به تر دا چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډیر ملګری دي چې ما ته ډیر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام او نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسیدلې او هم نور مشکلات را ته پیدا کړی دي. داسې ملګری ساده ډیر.
bale کله چې پښتنه کوم تاسو والی د سیم ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی د په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنه تزي نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي نو دا به ورسته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې ورسته ورسته د نتیجې به ساری ته لاس ترزي ترڅو چې روغبړ ونه کینو تر هغه نه مخ کې نه معلومیږي. نو د غزای کې باید انسان ډیر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی ترسو ترې نه بادو نه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه دا ونه وکړه څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر د خدای د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډیر ما خود دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډیر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکاورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډیر دا شانس مالول او مونږ پې نه پېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا که دغه خلک سره مګر ځنا سپاسته مه کوه، دا دغه سه خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغه پورې په خپل سترګو ولیدل. په جامعې کې لک سنه سره مونږ هم سره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کردار لکه یو لدی سره ګرځي روسه په دې پوه شم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکا په استعمال یا ټابلیټ کې استعمال یې، داغه نه روسه بیا مالو دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډیر سره په دې جامعې کې چې څوک پې نه پیږي والی روسه تر څو چې آشنا سي ورسره ډیر مختلف سي، نو دوه کال درې کال وختونه سي داغه نه بیا په باندې پیږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وسېړي.
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، په ما خبره چې موږ تاسو وی لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې اعتبار لمن زوړي. هدي په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شاکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعې کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
کولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا انجونی ځانته انجونی ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ سوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، همغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسو. نو ما په بعد دې په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خودلم. دغه نور سبیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بې خوبي وکړلې، مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سوچ مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایم تاسو خپل ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله، تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی. او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاهد اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریږدي. په دې اکل راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسی، خپل کار در باندې کوي، نور دې په قصه کې نه وي. دا جامع کې په زخته ډیر دي. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته باندې، ته ما ته باندې، بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده، یعنی دا ټول بند دي. الیو الله تعالی چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي. نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالی کې مې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان انجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړې نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخته ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده که یو نجلکۍ ده، ځوان نجلکۍ ده، هغه حتمان باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي او داسې ده یا چې ملګري سم وي، نو هغه به وشکاله دي، هغه سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په غبان سلام باندې هرکی غي یو نفر نشي کولای غوتلیار پیدا کو. خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولري.
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید سره شریکي. په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نه ستللای، دغه وخت کې دوی ته خوړلانه یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکا او لکڅنګ چې تاسو ویل دي خپل زړه راز خپل ملګری سره خپل خوړلانې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري جون، خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتون نه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې د کډون د فور یو داس ملګری وټو کې چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنی دا ډېر ضروري کولای په ژوند کې چې باید د کباز کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې دغه سره خوخوګای وکړي، دغه سکین مثلا دغه سره نوسته ولاړه وکړي.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه سره خبرې وکړي، همیشه سره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره؟ څه په نظر کې ونیسي؟ آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده، چې هغه کولای شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کا، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نشي کولای چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتمن یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوان نجونو نه مې هیله او خواهش ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درانه وي، مثلا د هغو کورنۍ کورنۍ کې خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته جدن جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د یو غوسه هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنی دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي مس همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نه خواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نه خواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامیږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیاه شي.
د ځان په هکله راته ووایې، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګري وي، یوه ملګرې مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه دي رو، خو هغه سلام او پوښتنه نرسه دي رو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو اغه دارو پهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد زینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دی، منم دی، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي، ته ملګری ولري ستا مانیټور تر سره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دی، او زموږ ساس په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپل ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګری سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خپلو سره شریک سوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی، دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي، او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی بد او غوسه زموږ ساسي بد ملګری، یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک ځینې سازیږي، او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري، ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وی را سره تاثیر پر موږ ویږي.
اغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وی چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غاور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژنې نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه وایې؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي، ناصافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري والی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ده. سیدې ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستان ناست ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. کله چې موږ ښه ملګري لرو، داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګری په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده؟ مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخسیب یاستئ؟
ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختم، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم، زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، اما هغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. خو داسې نه چې ته مثلا یو هر ته زنګ ووهې او مزه جوړ کړي چې ورور زه زما استاونه شوه، که نه ماشومتوب کې چې موږ زما تحقه چې سوله نور به نه غږېږي. خو د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغو سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي، او بالاخره
رزو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادق ملګرو ګټه څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او احتمالي ده په یو اړیکه کې. او چې کله احتمالي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، دا ټول مسلې تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسائل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه منګری.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېر مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علمو مال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي میلما دی خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلما ځوان لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو، د دې لیکنو پاکله، د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو. اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی. مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله. ډیره مننه
فرشته جانې، کور مو ودان.
مننه فتانه جانې، د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته ووایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي، په دې اکله اوریدونکو ته لږ ووایئ.
کابل تراغلم، کابل کې می زندگی پایل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلا ونسو کولی، نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترینه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی، نو زموږ زده کړې همداسې پاتې ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپله سي وخت مې ضایع نه سي، وغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل، پر سنیو مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. داراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه. په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه سي بیا زموږ د زده کړو بهیر وځنډېد. بس اوس هم ته رالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو، ځکه چې هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده. خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم. خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، بیا به امتحان به ورکوو، کمی بیژو به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوې، هغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي. مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، سې امتحان ورکم، امتحان مو وله دریم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې. خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زده کړه بهر درېدلی ده، بېخي ژړا مې راغله. زه تنه نه وم، زه خور هم وراسته، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت و، بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم راته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس لګو پکې کار موندو، هم یې پکې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله. موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوستان زه ډاکتر واوسېږ. اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېده همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله. خو بیا قابلګي زما صرف په دې حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې په نظام کې په حالت ولت بس ما سره به دا فکر پیدا کې د سبایت حقوق په هوایم چې موږ وکولای شي او خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ وړتیا ده باید دا لپاره ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید هڅه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اصل دلې څه شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارند د خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشتہ د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشتہ ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستې که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړې دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کورسونه سوېلې زکه ویار کا سنت شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعر نه مې لیکل خو لا غس تر څنګه ما کیسې لیکوالې کوه د پلان د کیسې مې لیکاله د کله چې بیا زه رسنۍ وترانم دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول د ادبي اړو لیکل وکړم کولم بیا ډېر وخت سمه مکتب کې ورګ دی کې زیات خلکو رسنۍ راغلم ادبيات سره زیات غوونو یا د حالا کله شازار ډول باندې یو قسمت زما خوشاله تر اوسه پورې او کسلیکنه سدا بیا بیا ما لا وخت په کړي لیکوالې سي کله زموږ ونه سوې ما نه سوې کولې سي حقوقي برخه بده وکي موږ په انتخاب کو یا غږی ته موږ وښو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما کسلیکوالې په کړي وسې موږ کولې سي د غلارې هم د شادو د سره د زلم راپور کو دی هو ژختې نکاس ور کو دی مشمان او د ټولنې د زورځاتې کوم کیږه کومې بدی روایت ټولنې سي د باندې باید موږ ژغو چات کو دا د موږ د ژغو دی چاتولو د ما د ژغو دی چاتولو وسیله ده په راس باندې مې ما د کوم
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای بالکل مصام باندې مالک کول
نو نه پېژم سي دا شاید د ټولنې هغه وسې زګ زما نه غوښتل سي په خپل خلکو کې هلته سې ما ځان کاو زکار تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه ته چاس پرسنه یو پکار کاو نو کار څومره فکری ازادي که زه وایم چې زموږ خلکو کې تر یو څه ده له نورو خلکو نه و او بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هم ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په نوم مخ کې بدل کړو تخلص مې بدل کړو خو په هغه خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغه کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم اما دا فکری محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه عادت وکړونه یې آزاد دي اوس نو د هغو کیسې نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرت ونه سم کولی
فتحانه جان دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا اسمن زیدي دا دی به ښه زیدي وینځلې په پرمختګ باندې او بد اغېز لري تیوري د پرمختګ مخه نیسي دا وای سره انګیزه کمایي هغوی ته زیات ستونزې پار جي کسې هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی یو افسوس وړ حالت ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وسي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې وي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي د خپل فکرونه لږ سم کړي نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو خزو د پاره کړی وي نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ
که څنګه سمحکم ویلې زه سمحکم مې وسرسله او راسته رالم رسنیو ته ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی او که داسې یو څه رالو په موږ باندې نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو سموش کوم موږ په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو نه دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لست شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن د چا دی وطن سره خوږیږي نو دغه خاطرونه بیا ما غوښتي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم دلوتون ور تیکا ما لوستونکو تی ورو وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم څه زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغې وروسته دغه لري بلکه یم خپل او غفتل شي دي شزو لپاره شي خپل د شزو ژغ وسی موږ سبا اکثر مونږ ته اول ځکه ماته تجربه کېده بیا دا نور موږ سبا اکثر سي لیکنی به مولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غټ واټو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي و لیکنی به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنی به کوم سنجونو ولې لیکنی به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه و په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وی بې شاعري و دا محدود ساتلو نو هر ټیکه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدلی او نو اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و دي وضعیت ستونزې ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو ږغ وسیږو د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي باندې بیا فزیکي باندې موږ دومره توانم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړه په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیاته خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې ډیسکاو انتخابو یې ډیزاین او یې بیا په آنلاین بڼه دې چې په شکل ورته خپرو نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې همشته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یو برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه د ستونزې ځان سره لري او یو نوې فایل نوې کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی جونې دی ټوله در سره او مالی مرسته در سره څوک دی
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازانه اور باندې پو مالی آقای مشکل پغاره خسته ده زیم و مصر یو بلکست دسته آقای دیزاین برخه مختول برخه از مختولم دی انجونی یوازی مشتا لیکن را لیجی دی شز و خکی یوازی زیم او ده مصر یو بلکست آقا ناری نده غزان نشوی ایسا کسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان در اصر فیغاز ما سر زیادتر وقت شخصیز ما سر کمک زیاد کهی خو اصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان درون لاتر خبالی مختورو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلک لنډ راته وایي.
زون خو په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخته دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو که زه وایم چې د ښځو ځوان سخته په افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ځوان سخته. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده چې په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار پارکو وکنم یو زندانی سوانده که مجرد
فتانه جانی که دخبرانی پا پایی که خپل یو خیسته شیر مونگ تا وزمونگا قدر منو آوریدون که تا پا خپل خکولی غاگم دیکلوما که نو مونگ با پا هم دغ سر خبران پایی تا ورسو منن لده چی مونگ سرم پا خبران که گردون وکر و قدر منو آوریدون که هم منن چی دخبران تر پایی یا مونگ سر اول
دیر منن کور مودان لطاس نمنن سی مشتم وقت را کو اتمن زبرتا دلتا یو خپل نظم دی دا بدرتا وایم ما و از ما وطن زو تو دوارا یو رنگیو از ما وطن زو تو دوارا یو رنگیو ستا هم مخصوم رس پیرو دی پا گردون و خاور و دولو از ما هم لاس لگر چاو دلی دیل پشو می از غی واتی پا سپیرو و خاور و مجوان دی تر هر سمی ریر سکلی را معلوم ده خاور و خوان دی از ما جامی هم دشکی دلی لکستا گریوان دی چیری تو هم شکاری چیه ستاره از هم ریر ستاره سوی دا شکاره چی ستاره کیجی دا شکاره چی ستاره هسی چی هایدره که دی جوندون وی توکو نوی لمرو هر سا غستی خاموشی وی کپنشوی موسیکی وی اینم پرز پاکی گناه وی ارمان کاری خودکوشی وی لجنت دی لاس پاک وی کتابون زندانی وی زما وطن زاوت دواره یو رنگیو ستا هم مخصوم رس بیره دی پا گردون و خار و دولو زما هم لاس لگرد چاو دیلی
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچات پاتا خل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچات پاتا خل ځواني ده وچات پاتا خل ځواني ده سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوہ